با پایان این مجله خبری صبحانه ما، برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشیم. ساروان صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فروغ صاحب، ستاره مشه قدر منو عبریدون که تاست هم سلامونه. پدې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات در اورو. نوموړي سیمې ته سفر پیل کړی دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ دي. په غزنی کې تېره شپه ناوخته انتحاري حملې پولیسو ته مرشوب لاړولې ده او د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن یک شنبه د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي، د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د په عین حال کې د طالبانو د مشر له لوري پر جنګ ټینګار ته په اشارې چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروری دي او یوازې د سولې خبرې پیچلی کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر دا ادعا رد کړې چې ګنې امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو د پیلولو او د سیمې او اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لپاره سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په دې پړاو کې به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړي. په غزنی کې تېره شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري آزادي راډیو ته وویل،
یو هاوی موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ټکړه شوی و، د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي قرول کې ورته چاودنه ورکړل شوه چې د چاودنې له کبله په قرول کې دوه تنه پیرهداران سرتېري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړونده شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړې دي چې له کبله یې دیارلس تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس ناصر احمد فقیری وایي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. بلې خواته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې څلوېښت تنه عسکر وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 130 تنه له بنده خوشي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی چې له مخې یې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه. د ننګرهار د والي ویان وویل،
اکیا بندیان آزاد شول، همدار از تلویخ نور و هغه و چی هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی 130 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوشې شول او د 60 نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پیل او 202 منډې هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډله وتوانېدله چې په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوسېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ د جون په 4 له سریلانکا سره سیالۍ تر اوسه. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه په ډېر توپیر، یعنی په 10 وکټونو پر نیوزیلند وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی وشي شای تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکېچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې پرو سږ کال یې غوښتل اسلامي جمهوري نظام بړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره یې کار نه لري. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. او د هنګری وی محکمې د بی اوکراینی بیړۍ د کپتان د نیولو او بندي کېدو حکم کړی دی. دغه کس کښتۍ څلور ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا اووه تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سیدی یو میاشت په بند کې وي. دغه څلور شپېته کلن کپتان چې د مې په دیرشمه نیول شوی خپله تیروتنه ردوي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وایي
دغه اختر په ورځو کې د زموږ د خلکو مینه پیدل نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېري.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اوربند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، دولت ته دا پکار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندی کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې او اروپا هیوادونو ته په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد ویلی دی چې هڅه کوي چې د سولې پروسه چټک شي. خلیلزاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او متحده عربي هیوادونو ته ځي. شغله خلیلزاد به په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډېر پرمختګونه درلودل. د شغلي خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتونکي وي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د دوو لورو ترمنځ د سولې چوکاټ د اورستي کې دوه لپاره هڅې دي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او دی خوشبین دی. شغلی خلیلزاد همدارس لیکلي چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبې ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد د دې دوه اونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته ځي. په خبر پانه کې راغلي شغله خلیزاد په افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیزاد د سفر د دوو اونیو لپاره دی چې د مې میاشتې له یو دېرشمې پیل او د جون تر شپاړسمې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د شغل خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تېرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کېږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځني اوربند سره داسې هیله راپورته شوې چې اوس ول طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کار پوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
دوی
وایي طالبان څه له امریکایانو سره په مذاکرې کې او څه له نورو ډلو سره چې هغوی غواړي بین الافغاني تفاهم ته ورسېږي یوه نسبتا سخت دریځ ته ورګرځېدلی دی. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی د سولې اراده لري که نه. وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغو چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصر په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجه او دولس دقیقې شوې. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلویحن ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه دې د کمکی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه داری چې اقلن اقلن دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچ وي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسغړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دا که یو ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربند په هدف اوس مهال د لهګرګانه د مساقله تر ولسوالۍ پورې پلې مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر د څرګند د پیغام په ارتباط ویلي دي چې پر جنگ ټینګار ته ټینګار یا په دا ډول الفاظو ټینګار غیر ضروري دی او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ لاره ډب کوي. خلیلزاد، په عین حال کې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي، خو له بلې خوا په غزنی کې یو شمېر خلک وایي چې لږ تر لږه دې په اختر کې اوربند وشي. د غزنی اوسیدونکي وایي چې د حکومت د غزنی اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت خوندي کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د غزنی ښار اوسیدونکي وایي دولت په اختر او تر اختر وړاندې په ښار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. دوی وایي تېره ورځ هم ماین چاودنې د ښار په زړه کې د خلکو په منځ کې نهه تنه ټپیان کړل، خو نور دې د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل که اوربند وسي خو ښه تر ښه، که نه نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي ترڅو وکولای سو زموږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نسي او یا یې د خوشحالۍ کوم غم وانه وړي.
شفیع د غزنی ته اوسیدونکی اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، نو ورځ دی، نو په دې کې خلک غواړي چې خوشحالۍ وکړي. دولت ته دا پکار ده چې دغه خوشحالۍ امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک غواړي چې په ډاډه زړه خپل د دوستانو کورونو ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي، نو هغوی په ډاډه زړه شاید لاړ نه شي او که امنیت تامین شي نو دوی هم په ډاډه زړه تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې له لاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ چې په تېره یوه میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه، څو په چاودلو سره یې وحشت په لاره واچوي. ولې لنډکه مرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، لنډکه مرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دا دی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسیدونکي په اختر کې د وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو او لسی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اوس به فرشته جلالزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي خبرونې سټارز اند سټرایپس افغانستان ته د یو شمېر نویو امریکایي ځواکونو د تګ په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په حواله د امریکایي و پوځي ډلګۍ به په مني کې افغانستان او بلې عراق ته واستول شي. دا ډلګۍ په نوبتي ډول د امریکا د پوځیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوث ناتار ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خپرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی و او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خبرونې د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبې عکسونه خپره کړي دي. په مقاله کې لیکل شوي دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلی دی. نوم یې له تروریزم، جنګ، سیاسي بحرانونو، اسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوې شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي، د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلي دي. د مقالې د لیکوال په وینا، په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوي، تاسې فکر وکړئ، په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشتي کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینه څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارا فین کرکټر ته ویلي، په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړي، هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارا فین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارا فین په وینا، افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
وسم یو سیمه ایز موضوع. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشیزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. عادل الجبیر د شنبې پرس په مکی ښار کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې ایران باید تر فشار لاندې راوستل شي څو نړیوال قوانین ومني. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په مکی ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشیزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبیر زیاته کړه، هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي، او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي، د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ایز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې خپلې اړیکې پرې کړې چې پنځه کاله دمخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکي ودانۍ تر برید لاندې راغلې، او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړیو د مطالعې د دودولو هڅې پیل کړې دي. د دې بنسټ غړي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات د آزاد مطالعه او د شونځیو تعلیمی کتابونه ټول کړی او غواړي چې د شونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو باندې وویشي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 1000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. هغه به د معارف په همکاري دا کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په واک کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګرېوان دي تر څو دغه تشه مو ډکه کړې وي او دوی ته مو د زده کړې زمینه برابره کړې.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعې کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي. نبیلا اسدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خویندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دونه شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی نور پوری همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پوری هم ورسوي تر څو د دوی په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولي او په مخ کې وختو کې همغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پوری ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به له دې پرته له دې دوی ته پرته چې دوی استفاده ځنی وکړي، نو دوی پر رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې رسره سوی تر څو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
د زنان څخه دا غوښتنه ده که چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه وروسته لري کولی شي په دې حرکت کې زموږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین ترسره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
پرون د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی مسابقه په استرالیا وبایلله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په بالرانو کې حمید حسن ښه باولینګ وکړ. د کڅه هم کوم لوبغاړی ونه سوځاوه خو تر ټولو لږ منډې ورکړې، د اکانومي دوه نیم وه. حمید حسن در پیژنو. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلی له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1981 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دیش یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اوور نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو او سات څخه باندې و خو په 20 اوور کې تر شپږ نیمو یو څه زیات دی.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري مو راسته ولیدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاري آزادۍ رادیو ته راسته ولیدې.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور ولسوالۍ څخه لیکي وای اخونزاده صاحب افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پر ځای د جنگ زیری ورکوي. محمد شفی هوتک له میدان شاره البته له جرلیز ولسوالۍ څخه د میدان وردک څخه لیکي وای زموږ مخیداری چې اول دولت توربند وکړي او بیا د طالبان وکړي. ځواک له غزنی څخه لیکي طالبان که رښتیا غواړي چې د دې خاورې بچیان واوسي نو له خپل وطن سره دې وفادار واوسي او جنگ دې بس کړي.
غنم رنگ له شاجوی څخه لیکي د سولې خبرې ځکه ورو او بې نتیجې روانې دي چې طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. بل اوریدونکی راز محمد ریاض د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي وای د طالبانو له مشر شیخ هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کوي چې کوچنی اختر کې د درې ورځې اوربند لاندې پیاو دا اختر دی په خلکو نخموي. حمید درمان د زابل له شاجوی لیکي طالبان دی په دې پوه شي چې اوس هغه وخت راغلی چې له جنګ نه خلک ستړي دي او نور باید جنګ بس شي او سوله راشي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن یکشنبه د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللی دي. زلمی خلیل زاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا، او په نهایت کې داسې جوړ جاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشی شول. د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی وشي شاید تهران هم وغواړي چې خبري ورسره وکړي. په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیر جینسک شارته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومتری کې ده تکان ورکړ. د هنګری یوې محکمې د یوې اوکراینی بیړۍ د کپتان د نیولو او بندې کېدو حکم کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ خو لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو دا شکایت راخلو چې وایي کتابتونونه نشته او دوی کتابونو ته لاسرسی نه لري.
نو هغه تر پوس بيخي کتابتون ستنه.
اولې کتابتونونه نشته.
کله چې مونږ پیسې ونه لرو تش لاس نه کوم ځای نه مونږ کولای شو چې هغه کتابتونونه تقویه وکړو.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
چیرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
مطالعه او د کتاب لوستل د ځوانانو په ذهني ودی او د دوی د معلوماتو په ډیرولو کې مهم رول لري. خو افغان ځوانان بیا شکایت لري چې په افغانستان کې کتابتونونه نشته او په اسانه کتابونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي یوازې په کابل او ځینو ولایتونو کې عامه کتابتونونه شته چې هغه هم ډیر کتابونه نه لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی عبدالبصیر چې عامه کتابتون ته راغلی و وایي د دوی په سیمه کې کتابتون نشته خو اوس مجبور شوی تر عامه کتابتون راغلی.
په دې خاطر راغلی سو موږ سبا سیمینار لرو خپل موضوع ته سیمینار وټاکو تر عامه کتاب ته راغلی سو. موږ ډیرو ګرځېدو کې شخصي کتابونه شته ته سی ورځو موږ مراجعه کوو د قیمت ډیر مثلا 2500 یا ډیرې بعض کتابونه سیاستونه پیدا کیږي تر اوسه مراجعه کوو سی موږ د خپل موضوع پیدا کوو سی وساس ته وایم.
دا پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله وایي دا چې د دوی په سیمه کې کتابتونونه نشته ځوانان هسې وزګار ګرځي مطالعه نه کوي او ځینو خو یې د سالم مصروفیت د نه درلودلو له وجې نشو ته هم مخه کړې.
نو هغه طرف اوس بیخي کتابتون ستنه چې کوم څوک هغه ضرورت لري بازار ته ځي نو دغه طرف نسته.
ولا بس دسی دسی اکثر ځوانان خو دسی دسی نشې طرف ته زور کړی دا دسی نشې مشې سره کوي خو دا نشې مشې هر څه له وزګارۍ نه شروع کېږي هغه طرف ته ګورو که اوس دوی دسی هغه ورته برابر کړی وای چې دوی مصروفه وای سره یا کتابتون یا بل دسی نور هغه ورته شروع کړي وای خو دوی به سره ښه و نشو مشو نه به اوښتي و خو دوی اوس ډېر اکثره وړکي دسی بېکاره دي او هغو نشو طرف ته زور کړی دی نشې کوي اکثره دسی سوي دسی بیخي سره نشو ډېر نفر ختم کړه.
د عامه کتابتون د افغانستان پیژندنې د څانګې مسؤل مسافر خروټی بیا وایي دوی د عامه کتابتون تر څنګ مخکې ځینې نورې څانګې هم په کابل کې درلودې خو اوس هغو څانګو ته دومره پاملرنه نه کېږي.
مخکې د هغه نه د سورتې د مجاهد راتګ نه موږ حوزهي شکل موږ کتابخانه درلودله یعنی بدون د مرکزي کتابخانه نه چې مرکزي کتابخانه موږ دلته اوس پیلم په مرکزي کتابخانه کې اوسو نو موږ 15 حوزهي شعبې درلودله حوزه د خیرخانه او حوزه د میکریان او حوزه د کارتنه او حوزه د میرویس میدان او حوزه د میکریان اول او یعنی دا هر شعبه د موږ درې بخښې درلود شعبه د اطفال درلود شعبه د توزیع درلود شعبه د ریپرنسی درلود یعنی عمومي موضوعات درلود نو هغه شعبه هغه حوزه کتابخانه د منځ لاړه هغه حوزه کتابخانه چې منځ لاړه اوس موږ لرو فرعي کتابخانه لرو لکه چې په میکران کې لرو په خیرخانه کې لرو یعنی دا جوابګوی د هغه نشي کېدلی مسئلینو.
عبدالبصیر وایي که په هره سیمه کې کتابتون جوړ شي ګټه به یې دا وي چې د مطالعې فرهنګ به ورسره عام شي او ځوانان به په اسانه کتابونو ته لاسرسی ولري.
والا خو مطالعه خو ډېر ښه شی بس سړی همیشه مطالعه وکړي دا ګټه د هغه خلک چې مثلا ته ژوند کوي مثلا کولی شي لاسرسی ولري دونه دا کتابخانې همې تر دونه پیسې مصرفي وخت مصرفي خصوصا رابندي څو رابندیانې لاره کې کنه هغسې کتابخانه ته کولی شي هغه د خپل معلومات زرته لاسته راوړي د خپل وخت نه او پیسو نه تفق افغانستان یو اقتصادي ټول خلک خصوصا مسل سیدا او اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي چې تر پیسې د جنا قرضې ډېر توسي بیرته دي څونه وخت پیسې لګیل کېږي باید اما ته باید کتابخانه اوسي باید د دولت باندې توجه وکړي تر ساحو کې هغه منطق کې مثلا ناحیه په تقسیم کې کتابتون یو جوړ کې او د ډېر ګټور خلکو لپاره.
د عامه کتابتونونو د ریاست مشر حمیدالله شهرانی وایي دوی غواړي چې کتابتونونه جوړ کړي خو د ده په خبره بودیجه نه لري او حکومت د کتابتونونو د جوړولو او غني کولو برخې ته توجه نه کوي.
د 15 کې $1,000,000 د افغانستان عامه کتابتونونو لپاره او کتاب لپاره اختصاص ورکړل شي ځانګړي شي خو اول دی هیڅ نه منله چې $1 او یو افغاني د عامه کتابتونونو لپاره ورکړي. دی وایي اما کتابتون نسته کوي اوس انټرنیټ وخت ده ځوانان ټول خلک انټرنیټ نه استفاده کوي ما وویل نه داسې نه ده خلک کتابتونونو ته اولویت ورکوي چې که کتابتونونه تجهیز وي غني وي منابع هلته پیدا شي دی راشي کتاب ولولي خو په اخر په ډېر سختۍ کې دی قانع شو چې $300,000 د کتاب اخیستلو لپاره ورکړي خو کله بودیجه پارلمان ته وړاندې شو حذف شوی و کله چې مونږ پیسې ونه لرو ځانګړي بودیجې ونه لرو وزارت مالیه مونږ ته تقویت ونه کړي تش لاس نه کوم ځای نه مونږ کولای شو چې عامه کتابتونونه تقویه وکړو.
د عامه کتابتونونو رئیس وویل چې دوی ته لازمه بودیجه نه ورکول کېږي او موږ غوښتل په دې اړه د مالیې وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته بودیجه ورکوي او د کتابتونونو جوړول د دې وزارت کار دی خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري هم د بودیجې کمښت د کتابتونونو د نه جوړولو سبب بولي خو نوموړی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي.
دوه برخې دي یو تعمیرونه دي او یو د کتابونو اکمال دي په دواړو برخو کې موږ سر کال لپاره هم کتابتونونه جوړوو د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سر کال دغه دپاره کتابتونونه جوزیان کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې اووه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي شهر سازۍ ته او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
استاد په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډېر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. مونږ په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې له دې حده مونږ ډېر لرې یو. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دا عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، 1500 اداري پرسونل دی، یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دوی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دي، مطبوعات دي، او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دي. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که مونږ وغواړو چې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومي د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکېږي، دوی مثال د مکتبتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالیه وزارت دا کار نه کوي، مالیه وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکوو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازمه پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشومو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده. د کتاب اخیستلو ته ځانګړې شوې.
که ته مخکې تاسو ته خبرو ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کېږي، کتابتونونه جوړېږي، له کوم ځایه او څه ډول دا کار پیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي، چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او دا ډېر اسانه کار دی، ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابونه واخیستل شي. او جالب خبره دا ده چې کچیر دا کار وشي، د پزای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي، د دولت بودجه ته ګټه هم رسول شي. ځکه چې کچیر مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو، نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو. چې د کتاب صنعت ته وده ورکړل، په دې باندې د کاري فرصتونو رامنځته کیږي، د کاري فرصتونو سره مالیه لوړیږي. نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفو، سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو. مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي. دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی. نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کار وشي، هم د فرهنګي کړۍ د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولری. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولی دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسایل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر و، هم جانی خسارتونه ډیر و. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوس نه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دقیقا ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر شو ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروگرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او هغه سیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخونه اغه مطرح کیږي، اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي، هغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال آباد رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پدی تیمونو که دقا در مؤسسات و نمایندگان خودی دقا در رسانه نمایندگان پکی ووسی، دقا ملای مامان پکی ووسی، دقا در محلی شوراگان پکی ووسی، چه دقا نظارت دیر شی چه دقا در فساد کچه لگوشی.
یو خبر یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلي دي دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دي چې راغلي دي او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادي و زینو زایو که دقیقا فاصله دیره دی دقیقا پا طبیعی عوادسو که دقیقا لارو زیان منه که گی جغرافیایی مشکلات دی اقا عاملو نیدی چه دقیقا پروسه لک طولانی که وی خب مون تلاش که وی چه دقیقا فاصله کتا وشی.
فهم صاحب یا بلا موضوع اقا دا چه تردی را دست اخکاری چه د پیخو پوران د استاسو عمل کرد و کنیشی ده خبرگون ده یعنی روست لپیخ تاسو اقدام کوی ولی پیشگیرانه و لمخ که اقدامات نلره
دقا نیوکونه دقا تردیر کچه درسته دی خمون دقا سشکال تلاش موکل چه یو ادلس تدوین وکیو چه اغا پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی دقا تکثیر موکل کمیته ولایتی تا مولگل چه دقا پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی خو دقا مهم دادی چه دقا آسیب پذیر مناطق دقا انکشافی با برنامو که دقا پا نظر که ونیول تلاش که وی چه دقیقا کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقل وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دیم آسانه آیا لپخواست ده کم تغییر اقل ده مثلا دست جایون استادی چه اقا خطر سره مخامخی پزینو سیمه که تاسو مثلا استنادی دیوال نجور کردی یا پیشگیرانه اقدامات هم کردی؟
سمو کردی خود اقا نیاز تا مناسب تناسب نلری سه دیر کارون ضرورت دی چه باید بود که یا سه دقا بودجهی محدودیتون نلرو چه اقا تلاش که او چه که اقا برطرف موشی دا کارم با او که تقریبا اقا پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سوزر کسان تروس مسئون شویدی یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود اقا تلاش که وی چه ده پروژه تو سب پیدا و که
نو زین جایونه که مثلا که اشاره و که مثلا تاسو مخی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودی دی. یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستاسو پرسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دی کړی
هغه د منار جام پاکل چې تاسو چې وویل هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغوی په مرسته هغوی ته یو سه نقدی مرستې مو وکړ تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغا وسایل و سره چه اغوی لاسرسی درلود اغا عاجل کارونه ای وکل چه خالی بوجیگانه می واسه سول اغا آنی خطریه چی بو اغا لرشی ویدی اغا اساسی کار دیت ضرورت لری چه یا و تخنیکی حیات ده یونسکو پو مرسته ده وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته پو مشارکت اقوی منطقه تولال شی یا اساسی برنامه تدوین و کی چه پو دراز مدت که خطرون لریشی
حتی پو کابل که هم مثال ورکو ده کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور سول حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدی داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي
اغا واقعا اغا تدابیر چه متناسب نیاز ته متناسبی شوی نیدی خلی لدی حادثه نو روسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداره ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي او هغه عملی وشي چې څه اقدامات شروع شوي دي. خو یو خبر دام دي چې خلکو هم دغه څه کارونه چې په انفرادي توګه باید وکي هغه هم کلینی دي، یعنی دغه مشترک مسئولیت دي دولت او د خلکو، خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي د اغه زای د شهرکونه جوړول کورونه جوړول اتا د سیند په بستر کې د کورونه جوړوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستي سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایی ارزیابی چشوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، ادیقل اغه ابتدایی اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع؟
اغه عاجل مرست و دپار از بودجه دی، خو اغه اساسی کارونو دپار دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی لنورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری، اغه پیسې انتقال بوشی اغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستقین ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابی د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدی ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
له تاسو نه مننه.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم آخر كلا بس ميغم أصحونا يا ماما شم تمي ربي ترى وخايا منزل ميكا معلوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یم مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو يا حيو يا قيوم زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگی از شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم.